د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نن دا زیارت روز سال 2020 د ستمبر د میاشتې د خبرې ته وخت شوې دي. په پاکستان کې د مخام 6 بجې، په افغانستان کې د 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوا په دې ساعت خبرې خپرونه کې درته زما وچې ستړي مشې وایم، او اولی ستاسو باندې ګرځوما د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل او نورو ښارونو کې د پرله پسې لاریونونو وروسته طالبانو په مظاهرو بندیز لګولی او ویلي دي. مظاهره کوونکي د داخله وزارت ناصری رشکنټي وړاندې د خپلو شعارونو او د مظاهرې د مقصد نه دي خبروي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په افغانستان کې د طالبانو په نوې انتقالي حکومت کې د ښځو په نشوالي ژوره مایوسي څرګنده کړې ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیم برنز، د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا، او د آی اس آی مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید سره ملاقات کې په دوه اړخیزه ګټو مسلو، د سیمې امنیتي وضعیت، او د افغانستان په اوسني وضعیت خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر اندرولا کامینارا تر مخه اروپایي اتحاد په پاکستان کې د رائے د اظهار د ازادۍ، د میډیا د انتظام نوی مجوزه قانون، جبري بيدرکو، او د بشري حقوقو صورتحال باندې اندېښنې لري، او د پاکستان نوم د اروپا اتحاد د بشري مرستو په فهرست کې اچول شو دی. چټه کې تاسو ورته اوس پرځو د خبرونو تفصیل ته. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د سوله ییزو مظاهره کوونکو او خبریالانو پر ضد د طالبانو چلند چې د هغوی د زورولو لپاره هوایي ډزې او د هغوی وهل ټکول پکې شامل دي، د دې ډلې د ژمنو خلاف دي. تیره ورځ په سرحد کابل او نورو ولایتونو کې د پرله پسې لاریونونو وروسته طالبانو په مظاهرو بندیز لګولی، او ویلي دي مظاهره کوونکي دي د اجازت نه بغیر احتجاج نه کوي. او داخله وزارت دې سلیلی شیو ګنټې وړاندې د خپلو شعارونو او د مظاهرو د مقصد نه خبروي. امریکي او ملګرو ملتونو د طالبانو په کابینه کې د ښځو په نشوالي تشویش څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یوناما ویلي د رائے ازادي، پورم نه احتجاج، او په ټولنیز ژوند کې شرکت کول د هر چا حق دی. یوناما ویلي د افغان میرمنو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو دوست امریکایانو او نورو بارنو وګړو ته د افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. طالبانو په افغانستان کې پاتې 200 امریکایانو او نورو خارجیانو د کابل څخه په چارټر یا د کرای په جاس کې د تګ اجازه ورکړې ده. دا رپورټ رایفرز خبری ادارې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکایي چارواکي له قوله ورکړه. په خبر کې د امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي چې په طالبانو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد له لارې فشار اچول شوی دی. د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن ویلي دي چې افغانستان نه د امریکا وته وروسته هلته القاعده ډله بیا د راپورته کېدو هڅې کوي شي. د اسوسییټډ پریس تر مخه د خلیج فارس هیوادونو څلور ورځني سفر په اخر کې په کویت کې نن خبریالانو سره خبرو په وخت ښاغلي آسټن ویلي دي چې القاعده چې شل کاله مخکې په امریکا برید لپاره افغانستان خپل مرکز جوړ کړی و، هغه د افغانستان نه د امریکا وته او د طالبانو واکمنۍ وروسته د بیا سر پورته کولو هڅې کوي شي. د پاکستان د پوز لپاره مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا نن جاری شوې بیانیې تر مخه د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیم برنز، د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا، او د استخباراتو آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید سره ملاقات کړې. په ملاقات کې په دوه اړخیزه ګټو مسلو، د سیمې امنیتي وضعیت، او د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه بحث شوی. بیانیې کې ویل شوي چې په غونډه کې دا خبره بیا تکرار شوه چې پاکستان په سیمه کې د سولې او افغانانو لپاره د باثباته او سوکاله راتلونکي لپاره د خپل نړیوالو ملګرو سره همکارۍ ته ژمن دی. سیاسي مشر د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. په پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر اندرولا کامینارا ویلي دي چې پاکستان ته ورکړل شوی د جی ایس پی حیثیت د راتلونکي کال په دسمبر کې پای ته رسي، او د هغې وروسته به توصیل لپاره د هر هیواد فعالیت ته بیا کتنه کیږي. میرمن کامینارا دا هم ویلي دي چې یورپی یونین په پاکستان کې د رائے د اظهار د ازادۍ په اړه ځینو مسلو، او د میډیا د انتظام نوی مجوزه قانون، جبري بيدرکو، او د بشري حقوقو صورتحال باندې اندېښنې لري. او دا معاملہ یې تیر ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره راپورته کړی ده. هغې زیاته کړه د پاکستان نوم د اروپا اتحاد د بشري حقونو په فهرست کې چول شوی دی.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د افغان طالبانو لخوا په اعلان شوی درې دیرش کسیزه کابینه کې د ښځو په نشوالي ملګرو ملتونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د طالبانو د نوې اعلان شوی کابینه داخله وزیر سراج الحق حقانی په یو اعلامیه کې په هر قسمه احتجاجونو بندیز لګولې دي. دغه احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر د افغانستان سفر کړو او طالبانو په خزو بندیزونه لګولې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د سولېزو مظاهره کوونکو او خبریالانو پر ضد د طالبانو چلن چې د هغوی د خورولو لپاره هوایي ډزې او د هغوی وهل ټکول پکې شامل دي د دې ډلې د ژمنو خلاف بللي. د جنوبی ایشیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان یو فعال سمیرا حمیدی ویلي طالبانو تل ټینګار کړی چې بشري حقوقونه به خوندي ساتي، خو په نږدې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو لخوا د خلکو زورول او وهل ټکول د طالبانو د ژمنو پر ضد دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په تیرو دوه ورځو کې په کابل، بدخشان او هرات کې د سوله ییزو مظاهرو په مهال طالبانو د دغه مظاهرو د خورولو لپاره ډزې کړي او یو شمېر مظاهره کوونکي مېرمنې په درو وهلي. مېرمن حمیدی ویلي چې هغه افغانان چې کوڅو ته راوځي او اعتراضونه کوي دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د مېرمن حمیدی په وینا یو شمېر خبريالان د کورج یا پوښښ لپاره اتللی وو، هغه هم وهل ټکول شوي او سامانونه ترې نیول شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د مظاهرو ویډیوګانې چې طالبان پکې د اعتراض کوونکو د شړلو هڅه کوي په مستقله توګه یې تایید کړي دي. د بشري حقوقو د دفاع دغه ادارې ویلي چې د طلوع، آریانا او اطلاعات روس خبريالان د طالبانو لخوا وهل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي ډډه وکړي او خلکو ته د سوله ییزو مظاهرو اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل دغه بیان په داسې وخت ورکړی چې تیر ورځ په سرخار، کابل او نورو ولایتونو کې د پرله پسې مظاهرو وروسته طالبانو په افغانستان کې په مظاهرو بندیز لګولې او ویلي دي چې مظاهره کوونکي دي د اجازه نه بغیر احتجاج نه کوي. او داخله وزارت ته سلیریش ګینټې وړاندې د خپل شعارونو او د مظاهرې د مقصد نه خبروي. په دغه بیان کې ویل شوی چې د قانوني مظاهرو لپاره په کار ده چې لومړی د عدلي وزارت نه د مظاهرې د جوړېدو اجازه ترلاسه شي، امنیتي ادارې په جریان کې واغستل شي ترڅو یې امنیت تصمیم شي. اخو امریکای او ملګرو ملتونو د طالبانو په کابینه کې د ښځو په نشوالي تشویش څرګند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یونامه ویلي د رای ازادي، بورامن احتجاج او پټولنیز ژوند کې شرکت کول د هر چا حق دی. یونامه ویلي د افغانستان مېرمنو ملاتړ بکی. یونامه د ټوئیټر د لارې خپل پیغام کې په طالبانو غږ کړي چې په احتجاج کوونکو او خبريالانو د تشدد او گرفتاری بغیر دی د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. اخو د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په افغانستان کې د طالبانو په نوې انتقالي حکومت کې د ښځو په نشوالي ژوره مایوسي څرګند کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د افغانستان لپاره مرستیالي تیر ورځ ویلي دا د منلو وړ نه ده چې نړیواله ټولنه به دا قبول کړي چې ښځې به د حکومت برخه نه وي. هغې ویلي نه یوازې په افغانستان کې بلکې په یو هیواد کې به هم داسې نه وي. د طالبانو په اعلان شوي کابینه کې نه یوازې دا چې ښځې پکې نه دي شاملې، د ښځو د چارو وزارت هم پکې نشته. د ملګرو ملتونو استازي ویلي د ښځو د حقوقو احترام د هر حکومتي چارواکي د پاره ازمایښت وي او دغه ته په کتو باید د هر حکومت قضاوت وشي.
افغانستان افغان طالبانو د پینټاګان هغه بیان د دوه موعده خلاف ورزي بللی چې پکې د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي. په کابینه کې اخستل شوی داخله وزیر سراج الحق حقانی امریکا ته په قانوني توګه مطلوب دی. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن د منځني ختیځ د څلور ورځني سفر په اخیره کویت کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت خبرداري کړې چې د امریکا د وتو وروسته نړیواله ترهګر ډله القاعدا یو واره بیا افغانستان کې د سر راپورته کولو هڅه کوي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي طالبانو 200 امریکایانو او نور بارنه وګړو ته د افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي د امریکایانو له وتلو او واک تر طالبانو له راتلو وروسته القاعده ښایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې بیرته راجوړ شي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د زیارت په پنځشنبه په ورځ ویل القاعده تر هغه لري ډله چې شل کال وړاندې له افغانستان څخه پر امریکا برید تنظیم کړی و ښایي هڅه وکړي چې د امریکایانو له وتلو او واک تر طالبانو له رسیدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې سره راټول شي. هغه د خلیج فارسي وادونو څخه تر سلو ورځنۍ لیدنې وروسته په کویت کې ژورنالستانو ته وویل د دې تنظیم طبیعت هم داسې دی. هغه وویل امریکا تیار ده چې افغانستان ته د القاعده د بیرته راتګ مخه ونیسي ځکه له دې سره به بیا امریکا وګواښل شي. طالبانو د خپل تیری دورې پر وخت چې لنونه سوه شپږ نوي څخه تر 2000 لومړي کال پورې و القاعده ته خوندې ځایونه ورکړي و. په پایله کې امریکا پر هغه مهال برید وکړ او طالبان له واک څخه وپرځول کله چې دغه ډلې پر امریکا د سپتمبر د 11 له برید وروسته د القاعده د مشرانو له سپارلو څخه ډډه وکړه. د تیری شل کلنې دورې پر مهال القاعده خورا زیاته وځپل شوه. کابل تر طالبانو له راتګ سره د القاعده د راتلونکي په اړه بیا پوښتنه راپورته شوې. آسټن وویل موک طالبانو ته ویلي چې داسې څه ونشي چې هدف یې د القاعده لخوا د افغانستان له خاورې څخه کار اخیستل دي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ادارې سره د طالبانو د 2000 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده او یا نورو ترهګرو ډلو چې امریکا ګواښي ملاتړ به نه کوي. خو امریکایي چارواکي په دې باور لري چې طالبان له القاعده سره اړیکې ساتي او ګڼ هیوادونه د خلیج هیوادونو په ګډون اندېښنه لري چې واک ته د طالبانو راتګ سره به د القاعده اغیز بیا پراخ شي. آسټن وویل د امریکا پاوز د دې وړتیا لري چې القاعده او یا بل هر ترهګر ډله چې وي له افغانستان څخه امریکا وګواښي مهار کړي. د یو بل خبر لمخې د طالبانو بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پینټاګان چارواکو ورستۍ تبصری د دوه هیله تړون څخه ښکارا سرغړونه دا وجهته وی چې دا سي سرګندونه نه د امریکا په ګټه دی او نه هم د افغانستان. د پینټاګان چارواکو ویلي و چې د طالبانو د کابینې ځینې غړي په ځانګړي توګه د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا لپاره قانوني اهداف دي. په بیان کې راغلي دي چې د حقانی کورنۍ هم د اسلامي امارت برخه ده او هغوی کوم جلال ډاله یا تنظیم نه دی. په بیان کې دا هم راغلی دي چې د دوه هیله تړون لمخه د اسلامي امارات ټول چارواکي له سیسنا پرته له امریکایانو سره په خبرو کې ښکیل وو او باید د ملګرو ملتونو او امریکا له تورو لیستونو څخه وستل شوی وای او تر اوسه هم د غوښتنه پر ځای ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د شروع چهارشنبه پورز له طالبانو وغوښتل چې له افغانستان څخه د هغو چارټر الوتکو وتلو ته اجازه ورکړي چې امریکایان او له ګواښ سره مخ افغانان پکې دي او د مزار شریف په نړیوال هوایي ډګر کې باندې پاتې دي. بلینکن د جرمني په رامستاین هوایي اډه کې د جرمني له بهرنی چارو وزیر هیکوماس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه پورې طالبان چارټر الوتکو ته د وتلو اجازه نه ورکوي. دوی ادعا کوي چې ځینې مسافر یې اړین اسناد لري. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
دا وخت په نړۍ کې تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او په دې باسونه روان دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې د طالبانو سره همکاري د دوی له لوري خپل ژوند او ذمہوارو سرته رسولو سره تړلې ده. هم په دغه موضوع په قطر کې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم یو غونډه شوې چې پکې د امریکا د بارنو چارو سکرتر انټونی بلینکن دا ویلي د بشري حقوقو او زنانو تعلیم په اړه د طالبانو عملی ګامونو ته کتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې سیډنیز رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړي او د کابینې غړي هم ټاکلي په داسې کې چې تر اوسه کوم هیواد دغه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه لا نه ده کړې. خو بیا سړنکاران وایي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا دغه د طالبانو حکومت ته څنګه کتنه کوي. د امریکا د خارجه چارو سکتر انټونی بلینکن چې په خپل یو تازه وینا کې څرګنده کړې د امریکا حکومت د طالبانو یو داسې حکومت سره کار کولای شي څوک چې خپل لوزونه او ځمواري سره کولای شي غنې نو په بل کوم صورت کې به داسې و نه کړي. د طالبانو د حکومت اعلانولو سره سم چې گاونډي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ هیوادونو هم په دغه موضوع بحثونه روان کړي او هم په دې اړه د ملګری ملتونو د مرستیال عمومي سکتر مارټن ګریفیتس او د انټونی بلینکن په مشرۍ د امریکایي چارواکو ترمنځ په دوحا کې یو غونډه هم ترسره شوې. سیډنکار او د ملګری ملتونو د مرستیال عمومي سکتر معاون کار ارشد یوسفزئی خپل هم په دغه غونډه کې موجود وو. ویوه ډیوتا نوموړی وویل په دې غونډه کې ملګری ملتونو د افغانستان صورتحال ورمخامخ کړو او امریکایي خارجه چارو سکتر انټونی بلینکن ورته په ډیر یو مثبت نظر کتنه وکړه.
یو خو سیکرټری بلینکن دا خبره وکړه چې امریکا او غربي نور شکن هیوادونه دي هغوی ټول په دې منتظر دي چې طالبانو کومې اعادې کړي چې هغه به دوی پوره کوي کنه. سیکرټری بلینکن دا خبره هم وکړه چې طالبان دوی چې کومې خبرې کوي هغه خاص کر چې کوم دا راپورونه دي افغانستان د مختلفو علاقو نه چې طالبان اټراسټیز کوي نو هغه باندې لکه تشویش وو چې طالبان له پکار چې دا خبره ودرېږي هغه مسله ودرېږي حقیقت لري.
د طالبانو لخوا اعلان کړی شوی کابینه کې چې یو هم خزینه غړي نه ده موجود. د دې ترڅنګ د خزو د روزګار د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو هغه موضوعات دي چې طالبانو لخوا په ویناګانو کې ویل کیږي دوی به دغه حقوقو ته احترام ساتي. ارشد یوسفزئی وای امریکا هم د افغانستان د دغه ستونزو په اړه تشویش لري او ګوري به چې طالبان د ویناګانو سره سره په عملی توګه هم ځان باوري کړي نو بیا امکان شته دی چې امریکا ورسره هم همکاري او مرسته وساتي.
دوی با کوشش دا وی چې لکه مونږه په خپل خپل باندې چې مونږه زموږه علما یا شیخان رائے راکې لارو خاين پای باندې عمل کو او بل طرف ته دا هم نه غواړي چې انټرنیشنل کمیونټي څخه خبر راشي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ترڅنګ یو شمیر نور مشران یې چې په خپل ویناګانو کې د بشري حقوقو زنانو د تعلیم او روزګار په اړه نړۍ ته باور ورکوي خو سیډنکاران وای بیا په افغانستان کې د نننه یو شمیر پیخي هم د طالبانو د واکمنۍ وروسته داسې راپیخي شوې دي چې خپل د افغانستان د نننه هم ولس احتجاجونو ته راپارولې او نړۍ پرې خپل تشویش خودلې. احسان محمد خان وی او ډیوا خبر.
دا افغانستان طالبانو د تیرې نهې سه شنبه په ورځ د درې دیرش کسیزه کابینه اعلان کړی دی. په نړیوالو مطبوعاتو کې د تا څنګه کتنې کیږي د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د افغان طالبانو په اعلان کړي حکومت د ګردي دنیا په خبری ادارو او مطبوعاتو کې مختلف قسمه رپورټونه او تجزیه خوريږي. د رایټر خبر رسانې ادارې په ویب پاڼه د افغان طالبانو په اعلان شوی حکومت یو تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته دنیا د طالبانو حکومت ته حیرانه ده هر کله چې افغانان حقونه او د اقتصاد زرغونې دل غواړي. رایټر د خپل رپورټ په سر کې لیکلي دي چې خارجي هیوادونه افغانستان کې د نوي حکومت په جوړېدو په احتیاط سره د رائے سرګندونه کوي ځکه چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ د خپل حکومت په اعلان کړي کابینه کې ډیر سخت دریځ طالبان وزیران اخیستي دي. د اعلان شوی کابینه وزیرانو سم دستي خپل کار شروع کړي دي او د کابینه ستر وزیر یا وزیر اعظم محمد حسن اخون د افغانستان اغو سرکاري چارواکو ته چې د ویری د افغانستان نه خارج ته تښتیدلی دي ټینګ وینا کړي ده چې دوی د خپل وطن ته واپس راشي. خاغلی محمد حسن اخون عالمی ټلویزیون چینل الجزیره سره خپل مرکه کې ویل دي چې موږ د دې تاریخي ورځې لپاره ډېر درنی قربانۍ ورکړې دي او بې کچه زیات جان تاوان مکړې دي. اوس په افغانستان کې خون خرابه په مکمل توګه ختمه شوې ده. رایټر خپل رپورت کې لیکي چې په اگست کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو ورستو د افغان حکومت ډېر پوي سرکاري ملازمان او اهلکار د ویری خارجي ملکونو ته تښتیدل دي. عام افغان اولس په نوي مشرتابه زور راوړلې دي چې اقتصاد تاند کی ځکه چې د خراب معیشت له سببه ګراني زیاته شوې ده. د سوکړې له سببه د خوراک د کموت یره ده او د نړیوال امداد امید هم ډېر کم دي. امریکی هم د افغانستان په حق له خپل فکر مندې ښکارا کړی دی. د صدارتي معنی وایټ هاوس زنانه ویانه جنسا کی خبريالانو ته ویلي دي چې د افغان طالبانو اعلان کړی کابینه عبوري ده او د امریکای په حکومت کې د صدر نواخله د قامی سلامتیه د اهلکارو پوری سوکوم طالبان نه خوخی. طالبانو دنیا سره لوس کړی دی چې د خلکو د حقونو خاطر وکي او خپل دشمنانو نه بدل نه اخلي. خو په کابل کې د کیدونکو مظاهرو د دانوانه کولو د پاره د طالبانو په کار روایت دا وخت اعتراضونه روان دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې امریکا د اعلان شوی افغان کابینه جاج اخلي. دوی زمون خیال چې د طالبانو نوې حکومت به کوټلې وي، د افغان ولس د ټولو طبقو په کې نمائندګي وي، خو دا څه ونه شو. کابینه کې ټول کسان د طالبان تحریک ناقصته شوی دي او د زنانو نمائندګي هم پکې نشته. یورپی یونین هم په نوی افغان کابینه تسلین د ښکارا کړي، خو افغانستان ته د انساني خواخوږی د امداد په لیګلو رضامندي ښکارا کړي ده. سعودي عرب په نوی افغان حکومت د رای ښکارا کولو په موقع خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي امید دی چې د افغان طالبانو نوی حکومت به افغانستان کې امن او محکمتیا راولي او د زور زیاتی او انتها پسندۍ نه به لاس واخلي. رایټر په خپل رپورت کې لیکي چې د افغان طالبانو په اعلان کړي نوی کابینه کې د امریکای په ګوانتانامو بی جیل کې پاتې شوی پخوانی قیدیان هم شامل دي. رایټر په خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې طالبانو خپل پخوانی حکومت کې په خزو باندې کار، روزګار او د جنکو سکولونو تتلل بند کړی وو. طالبانو به خپل پخوانی حکومت کې د مرګ د سزا مجرمان په چوکونو کې پانسی کول او په خزو باندې بغیر د خپل محرم نه د کور نه وتل بند کړی وو. خو رایټر خپل رپورت کې نور لیکلي دي چې د طالبانو موجوده او مشرانو لوس کړی دی چې د اسلامي شریعت په روب د خزو په شمول د ټولو خلکو ډیر عزت کوي. خو باوجود د طالبانو د دیلو زونو کمو خلکو چې په تیرو شلو کالو کې د کمی ازادۍ خوند اخیسته دي، اغوی اندېخمن دي چې هغه هر سلاړ ختم شول. د طالبانو یو ستر چارواکي د استرالیا اس بي اس نومي خبری ادارې سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې جینا کوله به د کرکټ کولو اجازه نه ورکي. د کابل په پولیسو رخصیمه کې زنانه مظاهره لراوته وي، خو طالبانو په هوای ډزیو کې او دانه وانه کې. د کورنو چارو نوي وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي چې څوک هم مظاهره کول غواړي دوی به یو شواروز وړاندې اجازه تخلي چې دا شان د امن او امان مسلې جوړې نشي. رایټر خپل رپورت په دې تبصره ختم کړی دی چې ډېر افغانان په نوي حکومت او په نوي کابینه خپل سر نه خوږي. دوی سره د خپل کار باپار او د روزګار فکر مل دی، کوم چې دا وخت ډېر اغیزمن شوی دی. رایټر کابل سره خوا کې د سیل سپاټي د قارغه تالاو په غاړه د یو هوټل مالک شکر الله خان سره خبرې کړې دي، چا چې رایټر ته د خپل سور باپار فریادونه وکړل. شکر الله خان وی کونه بندي، روزګارونه نشتا، د خلکو جیبونه تشتي او چې پی سي ورسره نیوي نو خلک به څنګه سیللا او خراس کاکلا راشي.
د امریکا استخباراتي ادارې سي اي اي مشر ویلیام برنز د زیارت چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدنه کې د دوانخیزه چارو ترڅنګ د سیمه امنیت او د افغانستان په موجوده صورتحال خبرې اترې کړې دي. د امریکا استخباراتي ادارې مشر د پاکستان د پوز د مشر سره دا خبرې په داسې مهال کړې دي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د کابل سفر کړی دی. سیډون کې وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د مشر په دې مهال چې افغانستان کې روسي پرمختیاوي روان دي، د پاکستان د پوز د مشر سره دا خبرې د سیمې د مستقبل لپاره ډېرې اهمې دي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیام بانس د زیارت پر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدنه کې په دواړو خيزه چارو د سیمې امنیت او د افغانستان په موجوده صورتحال خبرې کړې دي. په دې موقع د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم موجود وو. د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR لخوا خبر کړی شوی بیان کې ویل شوی چې پاکستان سیمه کې امن او د افغان ولس لپاره یو خوشاله او مستحکم مستقبل یقیني کولو لپاره خپل نړیوالو شراکتدارو سره تعاون په حواله خپل عزم تکرار کړو. د ISPR تر مخه د CIA مشر ویلیام جوزف بانس پسیما کې د استحکام او د افغانستان صورتحال به شمول د غلطنه د نړیوالو ځواکونو د انخلاف په حواله سره کامیاب عملیاتو کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. سیډون کې د CIA د مشر د پاکستان دا سفر ډیر مهم بولی او وایي چې امریکا د افغانستان امنیت د غلطه د نوي حکومت او دلته د ترګرو په حواله سره خبرګون لري او د هر څه لپاره دواړو هیوادونو ته په خپلو کې استخباراتو کې تعاون کول ډیر ضروری دي. د نړیوالو چارو سیډونکو امتیاز عالم وایي د افغانستان په حواله سره په ټوله نړۍ کې غور روان دي او پاکستان دا وخت د سیمې صورتحال او افغانستان په حواله سره ډیر مهم هیواد دي او د پاکستان او سی آی اے ډیر زړی رابطې دي. وی او اے ډیو سره خبرو کې امتیاز عالم وویل
ظاهر ہے کہ 20 سال امریکی وہاں پہ جنگ جزر کر کے گئے ہیں تو اب وہاں کی سلامتی کے اور سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے حوالے سے دنیا بھر کے کنسرن ہیں, نہیں حکومت کے حوالے سے بھی کنسرن ہے.
ظاہر ادا چی امریکہ شل کالا افغانستان کے پاتے کے دل رستہ دل تنتلے دا خود دے زائد امنیت دا طالبان و نوی حکومت او دا تراہگرو پا حوالے سرا دا امریکی خبرگون دے او پدا سے موقع دا رقم سفرون با کی گی. امتیاز عالم زیادہ تکڑا چی ٹول نڑائی پا حرکت کے دا او سیما کی بدلی دن کی حالاتو پا اڑا پا غٹا کچا خبری و رابطی روانی دی او ہم دے لڑکے دا روس دا استخباراتی ادارے مشر دا ہند سفر ہم کڑے دے. بل پلوتا دفاعی سیڑون کے او دا پوز او پخوانے جرنیل طلعت مسعود دا سی آئی اے دا مشر دا پاکستان دا سفر دیر مهم بولی او وائی
یہ تو اچھی شرط ہے اور دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تعاون ہوگا تو دونوں ممالک کے لیے مفید ہوگا.
زما پہ خیال دا یو خو پرمختگ دے او دواڑا ہے وادونا گنی چیو بل سر تعاون اکڑی دا با نہ صرف دا سیمے دا پار خوی بلکہ دے سر با دا یو بل پر زد شکونا ہم ختم شی. جرنل طلعت زیادہ کڑا چی امریکہ پوہی گی کچر دا وقت کم ہیواد پا طالبانو سہد پوری اثر لری نو ہغا پاکستان دے او چی پاکستان سر زمونگ خی اڑکی وی نو دا غرنگ با سیمہ کے دا دوی گٹو تا چی کم خطرے روڑان دی ہغا بل رشی دا اویل چی دا سی آئی اے آئی ایس آئی او پاکستانی مشرانو او پا زانگڑی توگا فوزی مشرانو سر زڑی اڑکی دی او دوی تا پخپلو کے تعاون کول ډیر ضروری دی. دا یادونه وړ ده چې د سی آئی اے مشر ویلیام بانس د دین اوړان دی د افغانستان او هند سفرونه هم کړی دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حقانیه مدرسه چې ورته د اپوړي مدرسه هم ویل کیږي ویان مولانا یوسف شاه داوه کوي چې د افغان طالبانو لخوا اعلان شوی د درې دیرش کسیزه غړو کابینه کې اته کسان هغه دي چې د حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د حقانیه مدرسې مشرانو تل د افغان طالبانو سره د مرستې او تربیت اعتراف کړی دی. د موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان په وینا د خیبر پختونخوا تیر حکومت هم دې دینی مدرسې ته په میلیونونو روپو فنډ ورکړو او د پاکستان د امنیتی ادارو په حق له هم ویل کیږي چې د دې حقانیه مدرسې سره نږدې اړیکې پاتې شوې دي. خو سیډونکو وایي د نوی د لسیزې په پرتله اوسنی طالبان باندې د حقانیه مدرسې د منتظمینو دومره اثر شاید چې نوی ځکه چې اوس په افغان طالبانو کې د نوی لسیزې په مقابله کې نوی کل رالوی شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
وی او ای ډیوا سره په خبرو کې د اکوړي مدرسې ویان مولانا یوسف شوایی په کابینه کې چې کوم اته کسان شامل دي په هغوی کې مولوی نور محمد ثاقب, مولا خیر الله خیرخوا, مولوی عبدالباقی حقانی, مولا عبداللطیف منصور او خلیل الرحمن حقانی په شمول اته کسانو د حقانی مدرسې څخه زده کړې کړې دي. دوی وایي دا وخت د هغوی د دغه وزیرانو سره رابطې نشته ځکه چې هغوی مصروف دي او کله چې ټول حالات کنټرول کړی بیا به ورسره رابطه کوي. طالبانو په 15 اگست کابل نیولی وو او په 1 ستمبر یې بیا درې دیرش کسیزه لنډ مهاله کابینه اعلان کړې وه. د نوخار د اکوړه خټک د دارالعلوم حقانیه دینی مدرسې چې د مولانا سمیع الحق مدرسې صدا هغه با پخپل خبرو او مرکو کې په ویاړ ویل طالبان د هغه بچی یا اولاد دی او سیلونکو با مولانا سمیع الحق ته د طالبانو روحاني پلار ویلو. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي د طالبانو په کابینه تر اوسه پورې کوم حکومت ښکارا نظر نه دی ورکړي خو ښکاری چې پاکستان مطمئن دی ځکه چې دغه اته کسان چې د اکوړي د مدرسې نه فارغ شوي دي د دوی په سنس شکل کې د پاکستان سره اړیکې خې دي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د طالبانو په لنډمهاله حکومت کې د پاکستان ګټه پدې ده چې حقانیان په کابینه کې شامل دي او دغه خلکو د پاکستان سره رابطې وي. دلته یې زده کړې کولې او کورنۍ یې هم دلته وي. هغه زیاته کړه په دغه لړ کې به په پاکستان هم فشار راځي ځکه چې که په افغانستان کې سکیږي نو د اړیکو په اساس دغه تپوس د پاکستان نه هم کېدی شي.
پاکستان به هم دغه فشار په پاکستان نورم راځي طالبان سره لګا څنګه چې په خو او چې افغانستان کې کس کیږي نو ټیک ته ګټه هم شته خو بیا نقصان مې دغه وي چې په پاکستان به فشار زیاتیږي.
د عبدالولی خان په هانتون د نړیوالو اړیکو د دکړو د سانګي مشر پروفیسور عبدالشکور وای دا وخت چې کوم طالبان راغلي په هغه کې ځنې د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي او دا وسنی طالبان چې دي ضروری نه ده چې د 1990 د لسی دي طالبان دي خو اړیکه شته. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه ویل په افغانستان کې دروان بدلون اثرات به په پاکستان هم وی. دوی وایي د طالبانو په مشرانو کې د ځنی اختلافات او خبرونه مخې ته راغلي وو خو پاکستان په تاریخي توګه په افغانستان کې اثر انداز پاتې شوی دی او سنه اثر به یوس هم وی. د اکوڑا خټک دینی مدرسې ته په کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د خیبر پختونخوا حکومت 1.5 کروڑ روپے ورکړي او بیا په کال 2013 کې دغه مدرسې ته د 220 میلیون روپو ورکولو ویلي وو چې دا پیسې به د مدرسې د ودانې لپاره ورکوي. بل لورته د طالبانو د کابینې د اعلان وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو زمونږ د هیواد او سیاست په هیڅ مسله کې د پاکستان په ګډون یو هیواد نه لاس لري او نه مونږ چاته اجازه ورکوو چې څوک رول ولري. هیڅوک دانشي ثابتولی چې اسلامي امارات داسې کوم ګام اخستی وي چې د پاکستان په ګټه او زمونږ په تاوان وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. دا وایس اف امریکا ڈیوا په دې ساته خبرې پرونه کې دته زما وی چې نن ستړي مشوایم او اول ستاسو باندې راغلم دا اوس وخت ته تازه مهمه خبرونه سره پکا. په کابل او نورو ښارونو کې د پرله پسې لاریونو وروسته طالبانو په مظاهرو بندیز لګولې او ویلې دي مظاهره کوونکي د داخله وزارت ناصری لشکنټې وړاندې د خپلو شعارونو او د مظاهرې د مقصد نه دي خبروي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په افغانستان کې د طالبانو په نوي انتقالي حکومت کې د ښځو په نشوالي ژوره مایوسي څرګنده کړې ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیم برنز، د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید سره ملاقات کې په دوړکی د ګټو مسلو، د سیمې امنیتي وضعیت او د افغانستان په اوسني وضعیت خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر اندرولا کامینارا تر مخه اروپایي اتحاد په پاکستان کې د رائے د اظهار د ازادۍ، د میډیا د انتظام نوی مجوزه قانون، جبري بيدرکو او د بشري حقوقو صورتحال باندې اندېښنې لري او د پاکستان نوم د اروپایي اتحاد د بشري مرستو په فهرست کې اچول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د سولې دوه مظاهره کوونکو او خبریالانو پر ضد د طالبانو چلند چې د هغوی د زورولو لپاره هوایي ډزې او د هغوی وهل ټکول پکې شامل دي د دې ډلې د ژمنو خلاف دي. تیره ورځ په سرحد کابل او نورو ولایتونو کې د پرله پسې لاریونونو وروسته طالبانو په مظاهرو بندیز لګولې او ویلي دي مظاهره کوونکي دي د اجازت نه بغیر احتجاج نه کوي او داخله وزارت دې سلیری شو ګنټې وړاندې د خپلو شعارونو او د مظاهرو د مقصد نه خبروي. امریکای او ملګرو ملتونو د طالبانو په کابینه کې د ښځو په نشوالي تشویش څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر یوناما ویلي د رائے ازادي، فورم نه احتجاج او په ټولنیز ژوند کې شرکت کول د هر چا حق دی. یوناما ویلي د افغان میرمنو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو دوست امریکایانو او نورو بارنو وګړو ته د افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. طالبانو په افغانستان کې پاتې 200 امریکایانو او نورو خارجیانو د کابل څخه په چارټر یا د کرای په جاس کې د تګ اجازه ورکړې ده. دا رپورټ رایټرز خبري ادارې د زیارت یا پنځمبي په ورځ د امریکایي چارواکي له قوله ورکړه. په خبر کې د امریکایي چارواکي له قوله ویل شوی چې په طالبانو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دلمی فریدزاد له لارې فشار اچول شوی دی. د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن ویلی دی چې افغانستان نه د امریکا وتورسته هلته القاعده ډله بیا د راپورته کېدو هڅې کوي شي. د ایسوسیټیډ پرس تر مخه د خلیج فارس هیوادونو څلور ورځني سفر په اخر کې د په کویت کې نن خبریالانو سره خبرو په وخت ښاغلی آسټن ویلي دي چې القاعده چې شل کاله مخکې په امریکا برید لپاره افغانستان خپل مرکز جوړ کړی و، هغه د افغانستان نه د امریکا وتو او د طالبانو واکمنۍ وروسته د بیا سر پورته کولو هڅې کوي. شي د پاکستان د پوز لپاره مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا نن جاری شوې بیانیې تر مخه د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ویلیم برنس، د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا او د استخباراتو آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید سره ملاقات کړې. د ملاقات کې په دوړخیزه ګټو مسلو، د سیمې امنیتي وضعیت او د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه بحث شوی. بیانیه کې ویل شوي چې په غونډه کې دا خبره بیا تکرار شوه چې پاکستان په سیمه کې د سولې او افغانانو لپاره د باثباته او سوکاله راتلونکي لپاره د خپل نړیوالو ملګرو سره همکارۍ ته ژمن دي. سیاسي مشر د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. په پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر اندرولا کامینا رویل دي چې پاکستان ته ورکړل شوی د جی ایس پی حیثیت د راتلونکي کال په دسمبر کې پای ته رسي او د هغې وروسته به توصیل لپاره د هر هیواد فعالیت ته بیا کتنه کیږي. میرمن کامینارا دا هم ویلي دي چې یورپی یونین په پاکستان کې د رایې د اظهار د ازادۍ په اړه ځینو مسلو او د میډیا د انتظام نوې مجوزه قانون جبري بېدرکو او د بشري حقونو صورتحال باندې اندېښنې لري. دا معامله یې تېره ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره راپورته کړې ده. هغې زیاته کړه د پاکستان نوم د اروپایي اتحاد د بشري حقونو په فهرست کې چول شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیر ویلی دی چې یورپی اتحاد په پاکستان کې د رائے د اظهار د ازادې په اړه ځینې مسلو او د میډیا د انتظام په نوې مجوزه قانون باندې اندېښنې لري او دا معاملې تیر ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره راپورته کړی هم ده. د پاکستان حکومت په هیواد کې د میډیا د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو نوی قانون راوستل غواړي، خو په پاکستان کې د خبریالانو ترڅنګ د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د دې مخالفت کړی دی او دوی وايي دا د اظهار په ازادۍ د کډغن لګولو هڅه کوي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه د حکومت لخوا د میډیا د انتظام په اړه د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي د مجوزه قانون پر ضد د صحافیانو او سیاستدانانو لخوا کلک مخالفت روان دی، نو بلخوا د پاکستان لپاره د یورپی اتحاد سفیر ویلي چې اتحاد هم په پاکستان کې د رائے د اظهار په اړه ځنې چارو باندې اندېښنې لري. اسلام آباد کې تیر ورځ یوې دستوري ته په وینا کې د یورپی یونین سفیر ویل چې پاکستان د اتحاد د بشري حقوقو په فهرست کې هم شامل دی او زیاته کړه چې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري سره په لیدنه کې د پاکستان دننه د اظهار په حواله خبرې اترې کړې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستو کې د میډیا د انتظام لپاره د میډیا ډیولپمنټ اتارټي په جوړښت کار پیل کړی دی او وایي چې په دې لړ کې د اړوند د اړخونو سره هم سلام مشورې کوي. د حکومتي هڅو برعکس د صحافیانو تنظیمونه او مخالف سیاسي ګوندونه هم د هیواد دننه د میډیا ریګولیټري اتارټي قیام ردوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری دا گنگوسی رد کړی چې غنی د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي دا مجوزه قانون پرشا د هیواد د طاقتور پوزي اسټابلیشمنت لاس ته. تیر ورځ یو شخصي ټي وي چینل سره په یو پروګرام کې نومړی ویل هغه ته کم جرنیل د دې قانون د جوړولو نه دی ویلي او دا هم د هغه خپل ائیډیا ده. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست عمومي سیکرټر ناصر زیدی دی وسره خبرو کې وای باید چې د اطلاعاتو مرکزی وزیر د صحافیانو خبرو توازن ورکړي او هغه کار دې نه کوي چې په تاریخ کې د هغه نوم په منفی توګه یاد کړل شي.
یو فیوجی جو ہے وہ اس کو نہ صرف جیک کرتی ہے بلکہ ہم اس کے خلاف جو ہے ایک تحریک کی صورت میں میدان عمل میں آئیں گے.
هغوی پاکستان فدرل یونین اف جرنالست دا مجوزه قانون نه یوازې ردوي بلکې د دې خلاف به د یو تحریک په شکل کې هم میدان ته روزي او داسې قانون به و نه مني چې د پریس په ازادې قطغنونه لګوي. د پاکستان حکومت د میډیا د انتظام دا نوی قانون په داسې وخت کې روړي چې د پاکستانی طالبانو تحریک هم ملکی او غیر ملکی رسینو سره کارکونکو خبریالانو ته خبرداري ورکړي چې دوی ته د ترهګرو یا تونلار ویلونه ډډه وکړي. غنی د دوی سره به هم د دښمن په توګه چلن وکړي شي. د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه هم دا مجوزه قانون نه یوازې ظالمانه قانون ګرځوي، بلکې دا د هیواد د دستور پر ضد هم بلي. د پاکستان په سینیټ کې د پیپل ګوند سینیټر بهرمن تنگي وایس اف امریکا ډیو سره په خپلو خبرو کې صدا سي وایي،
د دې مین وجه دا ده چې سلیکټډ پرایم منسټر کې دا حوصله نشته چې هغه کریټیسزم برداشت کړي. لہذا د پاکستان پیپلز پارټي سټینډ دادي منګه د فریډم اف سپیچ باندې یقین لرو.
پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر نمائنده اقبال خټک ویره لري چې دغه مجوزه قانون به هم لکه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا په شان د صحافیانو او د اظهار د ازادۍ د چقولو پر ضد وکارول کیږي.
چې د حکومت کومه دغه بیانیه ده او وینا ده، دا در حقیقت هغه منصوبه ده چې په پاکستان کې ژورنالیزم او ژورنالیستان مکمل طور باندې بندول دي او تورو پیرو ته ورچول دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیمونه هم پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کشمیري چرته چې آزاد صحافت کول خطرناک بلل کیږي. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک روسته شمیري خای چې په پاکستان کې د کال 2002 نه تر اوسه پورې نږدې 130 صحافیان وجل شوې دي، خو په دې کې د یو خبریال قاتل نه خو معلوم کړی شوې دي او نه چاته سزا ورکړې شوې ده.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي دي په افغانستان کې اقتصادي چارو د چلولو لپاره پاکستان اقتصادي پوهانو ډله کابل ته لیږل شي. د سینټ د قائمه کمیټې غونډې ته د بریفینګ په محل د خزانه وزیر شوکت ترین ویل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ اثرات به سونه وروسته ښکار شي. د سیډونکو وینا ده چې سیمایزه هیوادونه به افغانستان سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي، خو په اوسنی وخت کې تر ټولو مهم افغانستان د بشري بحران څخه بچ کول دي. د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال رابعه پیر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي په افغانستان کې اقتصادي چارو د چلولو لپاره پاکستان د اقتصادي پوهانو ډله کابل ته لیږلې سي. د سنټ د قائمه کمیټي غونډې ته د بریفینګ په محل د خزانه وزیر شوکت ترین وویل چې د افغانستان سره د سوداګرۍ اثرات به څه ونی پس ښکاری. دوی زیاته کړه د افغانستان سره سوداګرۍ به په پاکستاني روپیو کې کوي. د افغانستان مالی ذخیرې منجمد کړې سوي دي او نړیوال مالیاتي دارو له اړخه د افغانستان 9 ارب ډالر ودرول سوي دي. د پاکستان په خوانی سفارتکار آصف درانی دیو سره خبرو کې وایي د گاونډي هیوادونو ترمنځ سوداګري په هر قسمه حالاتو کې روانه وي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ به هم اقتصادي اړیکې دوام ولري.
تجارت روانو پاکستان ایران او د نور د هم سایګان خو نور خو بیا سوچونه نو هغه سره ټریډ موجوده و. بیا روس د مجاهدین هغه هغه سره هم ټریډ و. ګاونډي هیوادونو خاص هم ټریډ کوي. کاغذ تو بینک و نه مکی د زوی چې دی د بارډر بارټر ټریډ هم
دی. زیاته وی ضروری دا ده چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې بشری بحران رامنځته نسی او د دې د مخنیوي لپاره ضروری دی چې ټول نړۍ د افغانانو کومک وکړي. د طالبانو لاړه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د عربونو ډالرو غیر ملکی امداد د تړلو ورسته افغانستان د سخت مالی بحران سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاړه خبر سوي بیان کې د افغانستان ولسته لپاره په بشری بنیادونو خوراک یعنی نور ضروری سامان افغانستان ته د لیږلو اعلان هم سوی. رایټرز تر مخه چین 3 کروڑ ډالر څخه د زیاتې مرستې اعلان کړي او ویلي د افغانستان په پرمختګ کې به چین مرسته کوي. چین پر ګاونډي هیوادونو هم د افغانستان د مالی مرستې ژغ کړي. بل پلو ته نړیوالي ورورلوي اکثره هیوادونه بل اړخه د طالبانو د پاره په سمدستي توګه د څمرستي حکومت تسلیمولو یا سوداګري کولو څه امکان نشته. ولی چې یورپي یونین د افغانستان پر نوی حکومت تحفظات سرګند کړي او ویلي افغانستان کې طالبانو نوی حکومت جامع نه دی او د دې د بیلابیلو ډلو د نمائندګۍ کولو ژمنې تر سره کولو کې پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین 13 ورځې یو ټویټ کې ویلي وو چې ملګرو ملتونو د مالی مرستې او ضروري اسانتیا ورکولو باور کړی دی. د طالبانو لاړه اعلان سوي نوی حکومت تر مخه محمد حسن اخوند وزیر اعظم او ملا عبدالغنی برادر بیا مرستیا چاپیریال وزیر وی د نوې کابینې په توګه هم د یو شمیر غړو اعلان سوی چې پکې داسې هم دي چې نومونه د نړیوالو هیوادونو لاړخه د بندیزونو لګول سوو په نوملړ کې شامل دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان انتخابی کمیشن د مرکزی حکومت لخوا راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیکی مشینانو د لارې د ووټونو اچولو مخالفت کړی دی. د کمیشن تر مخه نوی نظام خپلولو سره د رای حق پټ ساتلو دستوري ضمانت سرغړونه کیدی شي. دا په داسې وخت کې وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو انتخاباتو کې د بیلټ پیپر یا د کاغذي ووټ په ځای الکترونیکی مشین د لارې ټاکنو کولو پخلی کوي او د دریز لري چې بغیر د ټګي انتخاباتو لپاره دا یوازینی لار ده. خو مخالفه ګوندونو او غیر دولتي ادارو هم د دینه وړاندې د الکترونیکی مشينونو د لارې د ټاکنو مخالفت کړی دی. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د مرکزی حکومت لخوا راتلونکو انتخاباتو کې الکترونیکی ماشینونه کارولو په ضد اووه ډیرش اعتراضونه راپورته کړي دي. د کمیشن لخوا د سینټ پارلماني چارو کمیټې ته ورکړل شوی رپورت تر مخه دغه ماشین استعمال سره ملکی دستور د لاندې د یو وګړي د رای حق پټ ساتلو سرغړونه کیدلی شي. خو کمیشن بیا دا منلی چې په بیلابیلو پړاوونو کې د الکترونیکی ماشینونو کارولو سره پاکستان کې د ټګۍ نه انتخابات و مقصد ترلاسه کی دلی شی. دا پدا سے وقت چه وزیر اعظم عمران خان راتون کی عام انتخابات دا بیلٹ پیپر یا کاغذ بزے دا مشینانو دا لارے کولو پخلے کوی. دا انتخابی کمیشن مخالفت تخپل برگون کی دا سائنس اور ٹیکنالوجی مرکزی وزیر شبلی فراز دریس پلکلے چی دے کی اویش اعتراضون خو پخپل دا کمیشن صلاحیتون سر تڑاو لری. دا انتخابی کمیشن نے علاوہ پاکستان کی جمہوری و پارلیمانی نظام مانے کارکون کی لوی ادارہ پیلڈیٹ ہم راتون کی کال 2022 عام انتخابات کی الیکٹرانکی مشینانو کارول ناممکن اگر زوی. او پدی اڑا دی یاد تنظیم مشر احمد بلال محبوب صدا سوائی.
اور اس ہفتے میں جو 400,000 سے زیادہ ووٹنگ مشینیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کروا یہ سارا کچھ تقریباً ناممکن ہے.
اغویل پا دو کالو کی سلور لکه مشینان اغستلو بیا انتخاباتو کی دادید استعمال لپاره لکونو خلکو تا تربیت ورکول ممکنه ندی. احمد بلال محبوب پا خبر تکنیکی لحاظ سرهم دا ووٹ اچولو دا یو غیر محفوظ طریقه دا او دا دوی دا اداره تحقیق خواهی چه دا مشینان دیر پا اسانتیا سر ناوڑا کارولی کی دلی شی. اروان دینا مخالف گوندون دا ای وی ایم یا الیکترانیکی مشینانو دا استعمال سخ مخالفت کوی. مخالف گوندون تور لگوی چو اکمن تیری کے انصاف گن راتون کی انتخاباتو کی دغا مشینان دا ٹگے لپارا کاراول غواڑی. او پا دے اڑا دا مخالف مسلم لیگ نواز گن دا سینٹ غلے ڈاکٹر مصدق ملک صدا سوائی.
یعنی وہ ممالک جہاں پہ دھاندلی کی کوئی تاریخ نہیں ہے. جرمنی نے کہا اس میں دھاندلی ہو سکتی, باقاعدہ کہا دھاندلی ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس کو ہٹا دو. ہالینڈ نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے, برطانیہ نے کہا دھاندلی ہو سکتی.
جرمنی، ہالینڈ، برطانیہ او دغه شاندې د نړۍ نور یو شمیر هیوادونو چې انتخاباتو کې د ټګي او بد تنظیمي سلوي تاریخ نه لري هم الکترونیکی ماشینان نه کاروي. نو د مصدق ملک په خبره پاکستان کې بیا چرته څوک په دې نظام باندې باور کولی شي چرته چې تل انتخابي عمل او نتیجې مشکوکه پاتې شوي دي. سرګند دی وی پاکستان کې د کال 1901 او یا انتخاباتو نه علاوه بل کوم داسې مثال نه ملاويږي چې سیاسي ګوندونو انتخابي نتیجے منلی وی. دا وقت ہم یوشمیر حکومت مخالف و گوندن و باندگر ائتلاف پی ڈی ایم پاکستان فوز بان نے کال 2013 انتخاباتو کی نٹگے دلار عمران خان وزیر اعظم جوڑاولو تورو نہ لگوی. خواکمن تحریک انصاف گوند او دا پاکستان فوز دا مخالف و گوندن و دا الزام بے اساس بولی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا پیخور BRT یا بس ریپیڈ ٹرانزٹ منصوبہ د مالی خسارے سره مخ شوی ده. دغه منصوبه چې دوه کال وړاندې پرانسته شوی و. د پیښور یو ځای خبریال ارشد عزیز ملک په خپل یو سیړنیز مقاله کې په دې اړه تحقیق کړی او وایي چې مالی کال 2019 او شلم کې د منصوبې 1.5 ارب روپے تاوان کھڑے ہو. او پا روان مالی کال کې د دې خسارا 1.8 ارب کروڑ تا ورسیده. نوموړي وی او ای ډیو ته ویلي دي چې را روان کال اندېښنه ده چې دا تاوان 2.8 کروڑ روپو ته ورسي. خو بل پلوته د بی آر ټی ویان محمد عمر خان وای د کرونا رنس په وجه تعلیمي ادارې بندې وي د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي نو ځکه بی آر ټی د مالی خساره سره مخ شوی را. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د بی آر ټی بس ریپیډ ترانزیت باقاعده پرانست اگست 2019 کې شوی و. د دوه میاشتې چلولو نه پس بسونو کې اور ولګېدو او مجبورن بی آر ټی د سمودې لپاره بند کړې شو. اوس خبریال ارشد عزیز ملک خپل یوې سیډنیز مقالې کې ادعا کړې ده چې کال 2019 شلم کې هم بی آر ټی یو نیم ارب روپۍ نقصان کړو. شلم یا وشتم مالی کال کې د بی آر ټی تاوان 1.8 کروڑ روپو ته ورسېدو. ملک ډیو توای سخت کال بدا 2.8 کروڑ روپو ته ورسی
چې 2.88 کروڑ بده دې کال کې بدی ته خساره ای. او زما دا سه خیال راځي دا به زیاتیږي ولې چې ما کرونا اوسم دې او د دې فیډر روټس لا نه دي تیار بسونه لا کم دي اغه روډونه لا ندی کولاو ورسګ روډ دی وی چې دا به مونږ کولاو کو او زمونږ دا بالا روډ به کولاو دا به نه دی کولاو چې دا ټول اپریشنل شي غټه چې کم فیزیبلټی کې دی کړه وا چې درې زمونږ پلازی دی کمرشل پلازی دی او آی کې چې کم دی کار پارکینګ هم دی اغه سره به دوی پروفټ زیاتیږي.
زیاتې د دریو تجارتی پلازو او باقی پاتې لارو یا فیډر روټس شروع کې دو سره بتاوان کې لک کمې راشي خو دا امکان بیخي نشته چې ګینی تاوان به دومره کم شي چې صوبایي حکومت په ورته سبسډي یا مراعات ورکول بند کړي. بل پلو د بی آر ټی ویان محمد عمر خان وای بی آر ټی کوم تجارتی پروژه نه ده، دا د اولست خېګړې لپاره پرانستل شوې ده او داسې پروژو ته د حکومت لاړه سبسډي ورکول کومه بده خبره نه ده. دی وای بی آر ټی تیر دو کلونو کے تاوان کڑے دے.
تو بی آر ٹی کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے، اب جہاں سکولوں کی بندش تھی، تعلیمی ادارے بند تھے، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں، دفاتر میں 50% سٹاف ہوا، وہیں پہ فلکچویشن بھی ہوئی.
وائی دا کرونا پا وجہ چی تعلیمی ادارے بند وے دا خلق و کاروبارون اغیزمن شول، دفترونو کی حاضری نمائی شوانو بی آر ٹی کی ہم دا سفر کون کو شمیرہ کم اشوا. خوائی لکا سنگا چی مونگ دا صحت تعلیم او داس نورو سانگو کے دا گٹی تاما نساتو نو ٹرانسپورٹ کے ہم ندی ساتل پکار. خو بل اڑخت کار پوہان وائی دا بی آر ٹی دا شروع کولو پا وقت غلط اندازے لگول شوی نو زکا تاوان زیاد کی گی. دا دای پا وینا بی آر ٹی کی دا ورز دا درینی ملکو خلکو د سفر کولو اندازه وا خو تر دې دمه کله هم د یو نیم لکو نزیاتو تنانو بی آر ټی کې سفر نه دی کړی او د پیښور غوندې خار کې د دې امکان هم نشتا. خبریال ارشد عزیز ملک هم په دې نظر دی چې د حکومت لاړه بی آر ټی ته سبسډي ورکول کم غیر قانوني کار نه دی. خو دې وای دا باید د صوبایي خزانه نه بلکې د پیښور ضلع د پنګو نه ورکړې شي تر څو د دې تاوان بوج د نور ضلعو په اوسیدونکو اونه غورځي. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
دا پاکستان او افغانستان په تورخم پوله باندې د میوه او سبزیانو کاروباریان او تاجران وای چې دوی په دغه پوله باندې د چیکینګ د اوګد نظام له وجې د مشکل سره مخ دي. باید حکومت ورته زر پام وکړي ځکه چې دا د میوه او د سبزیانو سیزن دی او که اوګده سارنه او چیکینګ کیږي نو د دې په نتیجه کې د دوی تازه میوه خپل حیثیت د لاسه ورکوي. باید چې حکومت د دې لپاره آسان طریقې کار جوړ کړي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي.
تورخم د لیاري افغانستان د تازه میوه او سبزیانو راوړلو والے تاجران او ارتيان په پوله د دوی د سبزیو او تازه میوه نه ډکو گاډو د اوګدې لټنې یا چیکینګ لوجه د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي. د دغه ارتيانو په وینا د پولیسو ځواکونو لخوا د غیر قانوني شایانو لټنې یا چیکینګ کولو او د اوګد انتظار لوجه زیاتره دغه تازه سبزی او تازه میوه هم په پوله خراب شي او ځکه اتر بیا په پیښور، اسلام آباد او لاهور کې د سبزیو او تازه میوه منډیو والے یا خو بيخي نه اخلي او یا اتر په ډیره کم بیا واخلی. د کومې لوجه چې اوی د تیرو څو اونۍ راهیسې د پریشانی او مالی زیانونو سره مخ شوی. په تورخم کې موجود یو ځای د تازه میوه تاجر شاه جهان شینواری د خپل دغه مشکل په اړه وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه دوه میاشتې د هغوی د کاروبار وخت خو د بده مرغه په پوله د چیکنز رچاودونکو مرحله ورله کاروبار ډیر اغیزمنه کړی.
اوس چې دا کوم ټیم دی دا د سیزن ټیم دی افغانستان دا دوه میاشتې د فروټ او سبزی سیزن دی نن شلم ورځ دا چې په پیښور کې اسلام آباد منډی لاور منډی کې چې څومره معلوم تللی دی د ایف سی چیکنګ له وجې هغه افغانستان کې اپلو څلور څلور شپې وکړي او معلومه ټول خوسا شو مکس نو مونږ د غټولو خلکو ته دا اپیل دی چې څومره مونږ ڈپارٹمنٹس دی هغه خیبر پختونخوا وزیر اعلی سے بدائی آئی جی سی دے کور کمانڈر سے بدائی چې مہربانی دا وشی چې د خلکو سره دا ظلم نور ختم کړی شي دا کوم گاڑو پروگرام چې دا دادا راتیز کړی شي ایم ٹرمینل شته دی ٹرمینل کې دا پینل سے ٹرمینل کې دا ټول سکینر سره آری او سړی د خپل خپل ٹیم نه درې درې څلور څلور کسان ولګي گاڑو چیکنگ دلته په یو ځای باندې کا نو دا خو ډیر زیات مالونه خراب شو ډیر تباہ و برباد شو
پسیمه کې د تازه میوې او سبزی بیوبارانو په وینا په تیر وختونو کې به دغه خوراکي شاینو ډک د 300 واخله تر 300 پورې گاډي د ورځې په کچه د افغانستان نه پاکستان ته راتله خو اوس په پوله د سختې لوجې د غشمیره فقط شپېته اتیا گاډو پورې پاتې شوی او حتی دا چې په افغانستان کې هم د فروټو او سبزیو تاجرانو د دغه سست عمل لوجې نور خپل مالونه را لېږل هم په عارضي توګه ماتل کړي په دغه موضوع چې په پیښور کې د سبزیو او فروټو بیوبار حاجی الف جان سره رابطه وشوه نو هغه د خپل کارو بار په حق له صدا سي اوویل
دلته خالي په خورتا چې څنګه مون شي پلی کوټور پنجاب ته دا چې په ټیم نه راځي دا خو ته وایې کړل تا نو خاله چې دې تر اوره ته چل دخل کو بار ګری بند کړ مال نه راوړلې بند کړ او چې باندې مثال خبره ده زمیدار هم تاوان دی زمونږ هم تاوان دی کوټر هم تاوان دی او ته وایې زمونږ خلکو شو په دې باندې چې متونه چې مال مارکیټ کې نه کې مکتیزي مال مارکیټ کې دې راکړي راپېری په یوه ځواني ته به سوک اخلي نه دا چې دې اوپر اوانی چې اوپر ته روانې نو کاري سوک څه کې دې ورغولو شي دا زه په پته دې باندې دا ورته نه دې په دې کې ورته 300 روپۍ او یو بچې باندې خرچه ده د کسٹم او د کرایې او د هغه کار نو هغه چې مالک لا خپل قریب نه کوي دا هغه څه په څه چې دې ته مال مال راوړي په دې باندې د حکومت څه نقصان دا دي چې ریوینیو کمیږي او موږ ته دا نقصان چې موږ ته مال نه راځي کې زموږ ته به شي
په تورخم او پیښور کې د سبزی او تازه میوه تاجران یي چې هغه د گاډو په چیکنګ هیڅ اعتراض نشته او غواړي چې په دې اړه د امنیتي چارواکو سره هر کیسه مرسته هم وکړي خو هغه غوښتنه کوي چې د چیکنګ دغه عمل دې تیز کړي شي او د فروټو او سبزی او گاډو چیکنګ د پاره دې بیلی کاونټري پرانیستای شي چې دغه سړي د بی ځای انتظار او خپل دغه د خوراکي موادو خرابېدون نه بچ شي افغانستان نه په دغه ورځو شپو کې مڼي انګور پیاز بادرنګ او ټماټر راوړی شي خو چې دغه نوې مشکل را پیښ شوی نو دې له وجې دغه شیانو بې هم بزای مارکیټونو منډیو کې اضافه شوی ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای او د ویتنام ترمنځ د کال 1915 پیتم نه راپدی خو د تعلقاتو د سمیدو ترمخي د دواړو ملکونو تعلقات اوس د ترسیدلی دي شرط چې دواړو ملکونو د کورونا وایرس په شمول په نورو ډیرو مسلو خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کوي چې پکې چا پیریال کې د بدلون راتلو او شریکو اقتصادي موقولو د ودی ورکولو مسلې هم شامل دي د امریکای نائب صدر کملا هیرس د ویتنام په خپل اوسنۍ دوره کې ویتنام له د امریکای له طرفه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو لسو لکو ویکسینو ورکولو اعلان وکړ کوم چې به د فایزر کمپنۍ تیار کړی وي د سربا ویتنام ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ورکیدونکو ویکسینو شمیر د شپې ته لکونه ووري نړیواله ترقې د پاره د امریکای اداره یو ایس ایډ او د رنګزونو د قابو کولو مرکزونه دا وخت ویتنام ته د 22 میلیون ډالرو اضافي امداد ورکړي د امداد سره به د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو ویتنام ته رسول تونچی د کورونا وایرس په حواله به د ویتنام د صحت نظام نور مضبوط شي او د کورونا وایرس او د نورو رنګزونو د معلومولو د ویتنام صلاحیتونه به نور خشي امریکا نن ورځ د ویتنام د ټولو نه دویم لوی تجارتي همکار او په دنیا کې د ویتنام د برآمداتو د پاره د ټولو نه په اول نمبر لوی ملک دی یو ایس ایډ او د ویتنام د تجارت او صنعت ایوان خپلو کې د مفاهمت په یو یاداشتنامه د سختونه کړی دي د دې تر مخه به تجارت کې د ویتنام د مقابلي صلاحیتونه زیاتول شي د امریکانو کمپنو د پاره به د منډو د لټون موقع زیاتول شي او د چاپیریال په حق له به د ویتنام پالیسی مضبوطول شي د مفاهمت د دې یاداشنامې له سبب به د چاپیریال د تحفظ کوششونه و د عمومي د زهرجنو ګیسونو اخراج برا کم کړی شي او د چاپیریال مسلې به په اواره کړی شي د صدر بایدن او د کملا هریس حکومت د بشری حقوقو تحفظ لخپل خارجه پالیسي کې مرکزی حیثیت ورکړی دی. نائب صدر کملا هریس د ویتنام خپل دوره کې د ویتنام د اولسی معاشري مرستاو کا او په ویتنام کې د رائے خیال د سرګندولو د مذهبي عقیدو او د خپل مسلو د پاره په پا امن ناک ډول دراغونډې دو د آزادو په حق کې ویناګانی وکړي. د دا خبره په ګوته کې چې امریکا به موجوده وخت کې ویتنام کې د بشري حقوقو د مسلو په حق له ویتنام سره صفا او زړوره خبره کوي چې پکې په امن ناک ډول د خپل آزادۍ د حق استعمالولو په موقع د نیولې شو خلکو د خوشی کولو خبره هم شامل ده. نائب صدر کملا هریس د ویتنام حکومتي مشرانو سره لوزو کو چې امریکا به ورسره د جنگ د دور د مسلو په اوارو کې لاس امداد جاری ساتي. په دې لړ کې به امریکا ویتنام کې د خورو ورو پرتو داسي ګوره بارودو د لټون د پاره 1.5 کروڑ ډالر ورکي چې هغه پوچ شوی دي او اوس هم خطرناک دي.